د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدې. نن پنځنبه ورځ د 1489 یوم هجری المریز کال دی لیندې یا قوس د میاشتې نهمه ده چې 2018 میلادي کال د نومبر له دیرشمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هیواد نافذه قوانینو په رڼا کې به د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزول شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندهار کې د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره ولیدل. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د دې ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي مسؤلینو ته د لومړۍ درجې اظهاراتو امر شوی. په ځانګړي ډول په عینومینه سیمه کې چې ویل کېږي د دې لویې غونډې ګډونوال پکې اوسېږي، تګ راتګ محدود شوی دی. یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تنه غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر کندهار ته له مخکې رسیدلې دي. یو هم د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون دی چې تېره ورځ له کندهار ازادي راډیو ته په دې غونډه کې د خپل ګډون د تایید ترڅنګ وویل دا غونډه د هیواد بیلابیلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دو ورځو پورې جوړیږي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي بیا دغه جوړیدونکې غونډه د دولت او خلکو په زیان وبلله او هغه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. د هغو سیاسي څیرو په ډله کې چې ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون وکړي د عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور نمونه هم اخیستل کېږي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې له څه مودې راهیسې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون پخوانیو لوړپوړو چارواکو او د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو له روان وضعیت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د دودیزې لویې جرګې په رابللو ټینګار کړی دی. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یو لسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیان دي تیر ماښام د لوګر د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میلو وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه یو لس تنه چې دوه سړیان، درې ښځې او شپږ ماشومان دي د ننګرهار د خوږیانیو او حصارک ولسوالیو څخه لوګر ته ورغلي وو. تر دې څو میاشتې وړاندې هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د اتو تنو چچنیانو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اماراتو د لوبډلې په وړاندې د خپل څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ نوي اورونو کې 321 منډې وکړې او لوبې په خپل کنټرول کې راوسته. د انټر کانټینینټال کپ لپاره دغه لوبه پرون په ابوظبي کې وشوه. احسان الله 143، رحمت شاه 103 او اصغر 18 منډې وکړې. د متحده عربي اماراتو لوبډلې په لومړي سر کې پچه وګټله او فیلډینګ یې انتخاب کړ. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالد ترامپ د نوي بندیزونه خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د شمالي کوریا د دې اقدام په غبرګون کې وویل د شمالي کوریا لخوا یو توغندی آزمویل شوی دی. موږ به په پام کې ونیسو. دلته د دفاع وزیر جیمز میتس را سره دی او موږ پر دې بحث وکړ. یو داسې وضعیت دی چې باید چاره یې وشي. تر دې وړاندې ولسمشر ترامپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د شمالي کوریا د دغه اقدام په اړه ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته واضح کړې چې متحده ایالات د خپل ځان او خپلو متحدینو دفاع کوي. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. نیکی هیلی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې مخکې وکړې او وویل د شمالي کوریا د روسي توغندي آزموینه چې ادا کوي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلې شي د دې عاجل اړتیا په ډاګه کوي چې ټول هیوادونه دې له پیونګ یانګ سره اړیکې پرې کړي. د سوریه د حکومت لخوا د سولې مرکچانو په جنیوا کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره ولیدل. د غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف جوړه شوې ده. د مشق په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په دې اتم دور کې خپل ګډون له دې کبله رد کړی و چې د سوریه د حکومت مخالفینو له قدرته د ولسمشر بشر الاسد لرې کېدو پر غوښتنې ټینګار کاوه. خو د راپورونو له مخې وروسته له هغې چې دوی ته ډاډ ورکړل شو چې د ولسمشر بشر الاسد پر موضوع به بحث و نشي د سوریې د حکومت یو پلاوي تېره ورځ له دمستوره سره ولیدل. د حکومت مخالفو استازو چې په لومړي ځل په یوه ډله کې سره راټول شوي وو پرون مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره کتلي وو. د دغه پلاوي مشر نصر حریری رویټرز اژانس ته ویلي چې د سوریې د حکومت مخالفین له روسیا او نورو هیوادونو غواړي چې پر اسد ډېر فشار راوړي چې د دغو خبرو له لارې په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د سوریې په شاوخوا شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر 310,000 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوریږي د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې به د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي.
صورت اخیر محمد معقل معاون دوم ریاست زیادت تهران در مقایره با اصول سیاست خارجی منافع ملی ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذ افغانستان قرار داشت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره د هیواد په نورو ولایتونو کې د رایې ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او په نښه کولو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په جنیوا کې د سوریې د حکومت او د مخالفو د وسلوالو ډلو ترمنځ د روانو خبرو له حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. بیا هم زنوری اسنوری د خبرونه پاته برخه د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې کې به د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. حاجی محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته وینا په مهال په سوریه او عراق کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغانانو د ګډون ستاینه کړې وه. نوموړي وروسته ویلي وو چې هدف یې د هغو کسانو ستاینه وه چې د داعش په وړاندې جنګیږي. همدې څرګندونو د حکومت سخت غبرګون راوپاره. په عین حال کې د سیاسي او حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د دې موضوع تعقیب پارلمان ته سپارل کیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان ولسمشری مرنۍ د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال هغه وروستۍ څرګندونې چې په سوریه او عراق کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړې د دغه هیواد د قانون او ملي ګټو پر خلاف بللې دي. وایي چې دا موضوع به په جدي ډول وارزول سي. د ارګ سرپرست وین شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صورت اخیر محمد معقل معاون دوم ریاست زیادت تهران
دی وی په تهران کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق روسي څرګندونې د افغانستان د بهرنی سیاست د اصولو د ملي ګټو ثبات او د نافذه قوانینو پر خلاف دي او په هیڅ وجه د افغانستان د دولت نظر نه څرګندوي. د ارګ پیلمه کې هم د همدې څرګندونو پر ارزونې ټینګار شوی دی. د ولسمشری مړی پیلمه کې راغلی چې دغه هیواد هیڅکله په نیابتي جګړو کې شکل نه وو او پر راتلونکي کې به هم اجازه ورنه کړي چې د نیابتي جګړو په ډګر بدل سي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال چې په دې وروستي وکی په تهران کې په یو غونډه کې خبرې کولې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو لاتباو په تیر بیا د ایران د سپای پاستاران د بهرنی څنګ د قومندان قاسم سلیمانی لوندې مننه او ستاینه وکړه چې په سوریه او عراق کې د داعش پر وړاندې جنگیږي. اجرایه ریاست هم وړاندې دا د شغلی محقق شخصي نظر بللی و. یو شمیر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانین پر اساس د محقق د دغو څرګندونو د پلټنې موضوع ملي شورا ته سپارل کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافي ازادي راډیو ته ویل
اساسي قانون کې دي چې کوم لړپول چارواکي لکه خپل رئیس دولت یا وزیر یا پرمغه سویا خلک دې منافع دې ملی عزت کوم عملو کی یا کارو کی دغه لپاره پارلمان باید فیصله وکړي په دوه سلسله دې راو چې هغه خیانت ملی حسابي نوځته به خاصه محکمه جوړیږي.
ولسمشری مانی وای د افغانستان قوانین د دغه هیواد اتباو ته یوازې د ملي حاکمیت په چوکاټ کې او د دغه هیواد تر بیرغ لاندې د عسکري خدمت اجازه ورکوي. د راپورونو لمخې زرګونه افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کاوه د ایران له لوري د سوریې جګړې تاسول سوي او د هغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د فاطمیونو د لوا په تشکیل کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي جنگیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو 1355 مرکزونه ارزیابي او پنهخه کړي. د دې کمیسیون غړو پرون په کابل کې په څلورم اعلاني غونډه کې وویل د رایې ورکولو مرکزونه لپخوا ډېر شوي، خو په ټوله کې معیار او شرایط په پام کې نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لمړنۍ ارزیابۍ لمخې د دغه هیواد د راتلونکو پارلماني ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د 1355 مرکزونو اړتیا ده. د دغه کمیسیون غړو د چهارشنبې په ورځ په ټولو ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونو د ارزیابۍ په څلورمه اعلاني غونډه کې دا مرکزونه تثبیت او تایید کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عملیاتي مرستیال او سرپرسته وسیمه بادغیسی وایي دا وخت د پخوانیو انتخاباتو په پرتله 115 مرکزونه زیات شوي دي.
در کل 34 ولایت افغانستان مورد تصویب قرار گرفته که
دا وایي په ټوله کې د افغانستان 14 ولایتونه د تصویب وړ وګرځیدل. دا جدول چې موږ یې لرو لمخې 1568 مرکزونه مدغم شوی او ټول 1355 مرکزونه تصویب او تایید شول.
7355 مرکز هست.
لدې وړاندې ټول 1180 د رای ورکولو مرکزونه تثبیت شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې یوې میاشتې رئیس د ولایتي عملیاتي ټیمونو او جی آی اس انټرنیټي سیستم لمخې د شوی سروې او وړاندیزونو لمخې د رای ورکولو مرکزونو د ارزیابۍ لړۍ پیل کړې و. دا کمیسیون د دې ارزیابۍ هدف مناسب ځایونو ته د رای ورکولو مرکزونو لیک، د نویو مرکزونو رامنځته کول، ادغام او د شرایطو مطابق د رای ورکولو مرکزونو تثبیت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر اویان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل د رای ورکونکو له تثبیت وروسته به دغو مرکزونو ته د لازمو موادو لیکد هم پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. له دې سره د رای ورکولو مرکزونو د ارزیابۍ لغونډو د څار ځینې مدني بنسټونه وایي په دغو مرکزونو کې لا هم ستونزې شته. لډلې روشن څېړن ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته جدي پام وکړي.
زما په نظر دا یو نیک ګام ده، اما په دې باندې باید ډیر کار وشي. کار په دې مانا چې رای د هر شهروند حق ده، نو په دې اساس باندې که بیا هم مشکلات موجود وي کمیسیون د شکایت باید ښه کلک د دغه کسانو ملاتړ وکړي چې دوی د رای حق نه محروم نشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دا د ارزیابۍ لومړنۍ لیست خو د کم توپیر سره د خلکو د وړاندیزونو غوښتنو ځای لري. د کمیسیون عملیاتي مرستیاله وسیمه بادغیسی وایي تر راتلونکې یوې اونۍ د تثبیت شویو مرکزونو لیست د وی پاڼې له لارې خپریږي او خلک کولی شي په اړه خپل نظرونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریک کړي.
و امر دل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره په هیواد کې د هیواد په نورو ولایتونو کې د نورو مرکزونو د پنهخه کولو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نه لري، مشر لري شوی او د غوروي کمیټې څخه وغوښتل شوی چې د کمیسیون ته چې او شپږ غړي لري یو بل غړی وروپیژني.
واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا مشاورتي رول پراخیږي، امریکایي عسکر به هم ښایي ډیر زیانمن شي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د وروستیو څرګندونو په اساس چې له کابل په ویډیو کانفرنس په پینټاګون کې خبرې لانو ته وکړي، لیکلي چې تمه ده د امریکا پوځ نوي سلاکاران افغانستان ته ولیږي. واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي شاوخوا زر تنه امریکایي سلاکاران به د افغان پوځ او خاصو ځواکونو له ډلګو سره اوږه وګه په جګړو کې برخه واخلي. ورسپانې د نیکلسن په حواله ویلي د افغان پوځانو لپاره د نویو سلاکارانو لیګل به په امریکایانو د سړک غاړې چاودنو، وسلوالو حملو، راکټونو او نورو حملو ګواښونه زیات کړي. نیکلسن ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس د غټولو بدلونونو هدف دا دی چې په دوو نورو کلونو کې افغان پوځ د هیواد په 80% خاورې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د ویلي په دوو کلونو کې غواړي د هیواد له څلورو په دریو برخو باندې افغانانو ته د ژوند زمينه برابر برشی. واشنگتن پوست ورسپانی د امریکا د پوز د اټکل پاساس لیکلی چې اوس وخت 40% افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د کابل حکومت پر کنټرول لري. واشنگتن پوست ورسپانی د جنرال نیکلسن په حواله ویلي امریکایي سلاکاران له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هغو سیمو کې غزمی او عملیات وکړي چې د طالبانو لخوا له جدي خطر سره مخ دي. امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ راتګ سره افغانستان ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو لپاره لیوالتیا وښوده. دمګړې 4000 امریکایي عسكر په افغانستان کې خدمت کوي، خو دا شمیر د براک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې 8400 سرتیرو ته رسید. بریتانیا له افغان ژباړونکو سره د مرستې اخلاقي مسؤلیت په غاړه لري. دا د ټلګراف بریتانوي ورسپانې د هغې مقالې عنوان دی چې په افغانستان کې د بریتانیې د پوځیانو او ډیپلوماټانو افغان ژباړونکو ته د زیاتې همکاري په اړه لیکل شوې ده. ټلګراف د بریتانیې د پارلمان دی وغړي په حواله ویلي بریتانیا به پر اطلنټیک لانجو کې زیان وویني کچیرته له هغه افغان ژباړونکو سره مرسته ونه کړي چې د جګړې په لومړیو کرښو کې له بریتانوي سرتیرو سره کار کړی دی. د بریتانیې د پارلمان دا غړی چې تام تاګیدنت نومیږي څلور کاله په افغانستان کې کار کړی دی. هغه د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې دفاعي کمیټې ته وویل د افغانستان د بیا رغولو لپاره د بریتانیا ماموریت به د محلي کارکونکو او افغان ژباړونکو تر مرستې پرته ممکن نه وای. د ټلګراف لیکلي حکومت تر دې مخکې هم تورن شوی چې له افغان ژباړونکو سره د مرستې لپاره پیښ پکې کړي او دا کسان چې له سرتیرو سره مرسته کړې وه سربډاله پریښي دي. شاوخوا 3000 افغانان د ژباړونکو په توګه په هلمند کې د بریتانیې لخوا په دنده ګمارل شوی وو. ټلګراف د بریتانیې دفاع وزارت د ویاند په حواله ویلي د افغانستان په ماموریت کې د محلي کارکونکو په حیاتي رول پوهیږي او د هغوی لړلې 315 کسان له خپل کورنیو سره بریتانیا ته انتقال کړي دي.
صفی الله ستانګزی چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کړې وه. ګلوبل فاند په افغانستان کې د روغتیا وضعیت کېدو په هدف د افغانستان د عام روغتیا له وزارت سره پرون د 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دې وزارت چارواکو پرون په دې اړه په کابل کې په جوړ شوې غونډه کې وویل چې د مرستې به په افغانستان کې د ایډز، توبرکلوز یا نری رنز او ملاریا په وړاندې د مبارزې پر هڅو ولګول شي. تفصیل یې د ازادي راډیو خبریال نجا صفوي په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای مرسته شوې پیسې به د ایچ آی وی ویروس پر ضد د درملو د جوړولو، په دې برخه کې د خدماتو وړاندې کولو، د پښخانو د ویشلو او د ملاریا او د نری رنز تشخیص او درملنې لپاره ولګول شي. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د چهارشنبه په ورځ د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا ګلوبل فاوند د مرسته شوو پیسو په اړه وویل چې د مرستې د 2013 کال څخه تر 2000 پوری د وزارت لوري لګول کیږي.
بخشی از کومک مالی
د یادو مالی مرستو یو برخه د ایچ ای وی وایروس پر ضد د درملو په جوړولو لګول کیږي چې د محل 2000 ډیر کسان ورسره مخ دي او د ایچ ای وی خدماتو وړاندې کولو لپاره چې له 3000 ډیرو کسانو ته په پام کې نیول شوې دي. همدارنګ له ملاریا ناروغي د وقایې لپاره له 4 میلیونو څخه د ډیرو په شخانو چمتو کول او ویشل، د ملاریا د 200 د ډیرو پیخو او د نری رنز د 150 څخه زیاتو ناروغانو تشخیص او درملنه پکې شامل دي.
هغه ویل د افغانستان لپاره د ګلوبل فاوند لمرستو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام هم هوډ لري چې د عامه روغتیا وزارت ظرفیت لوړولو لپاره له هغوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مرستې کولای شي چې په افغانستان کې روغتیایي حالت ښه کړي او افغانستان به په بشپړ ډول تر 2013 کال پورې د ملاریا منځ وړلو وړتیا ولري. د عامه روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرام له لورې تر اوسه 2522 د ایډز بيخي ثبت شوی او په تیرې یو لسیزه کې 370 زره کسان چې په نری رنس اخته او تشخیص شوی او د نږدې 300 زره کسانو درملنه شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق مشر ویل دوی د ملاریا، نری رنس او ایډز ناروغیو سره د مبارزې لپاره ژمن دي.
In the past 15 years the Global Fund provided
پتیرو 15 کلونو کې د ګلوبل فاند یا په افغانستان کې د پیسو نړیوال وجی صندوق په افغانستان کې د ایچ ای وی پروګرام لپاره ډېر مالی مرستې کړې دي او موږ ویاړو چې دغه همکاري یو برخه یو او ګلوبل فاند به دغه پروګرامونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
لبلې خو د مشرانو جرګې روغتي کمیسون مشر نثار حارس د نری رنس، ملاریا او ایډز ناروغیو پر وړاندې مبارزې لپاره د نړیوال وجی صندوق لمرستو هرکلی کوي او له عام روغتي وزارت څخه غوړی سودا پیسې د دغه ناروغیو د لمنځوړلو لپاره په پوره شفافیت ولګوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د سوریه د حکومت مخالفین له روسیا او نورو هیوادونو غواړي چې د سوریه پر ولسمشر فشارونه ډیر کړي چې د جنیوا د سولې د خبرو له لارې د شپږو میاشتو په موده کې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. د سوریه د حکومت مخالفینو د پلاوي مشر پرون په جنیوا کې د خبر تر خبرو د خبرو د اتم دور تر پیلېدو مخکې خبرې لاندې دا څرګندونې وکړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکاری پر بازار پر پورتکی.
د سوریه د حکومت مخالفین لولس مشر بشار الاسد څخه غواړي چې د جنیف د سولې خبرو لاري په شپږو میاشتو کې دننه یو سیاسي حل لاري ته ورسیږي. د دغه پلاوی مشر نصر حریری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو د مخه خبري اعلان وتول. نو موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د جنیف په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږو میاشتو کې یو سیاسي حل لاري ته ورسیږي. حریری زیاتوی لکم پر مختک پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سربه موش پر دې بهیر باور للا سوار کړو او زموش خلک به هم پر موش او هم په خپل پر دغه بهیر به باور سي. د سوریه د کورنۍ جګړې اوم کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیرې اوه دورې خبرې بې نتیجې وې. د سوریه د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبره یې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریه د جګړې په ډګر کې د حکومت لوري وروسته له هغه پیاوړی سوچې دوه کال وړاندې روسیه د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې ورشکل سو او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سوچې شای مخالفین په خپل دریځ نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تیرونې په غونډه کې یو اعلامیه خبره کړه او یو ځل بیا یې د غوښتنه تکرار کړه چې د واک د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. د مشق او متحدین دا خبره نه مني. له واکه د اسد د لری کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون و هم د حکومت مخالفینو یاده کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د جنیف په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی و، خو راپورونه وایي وروسته لاغې چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونه سي. دغه پلاوی تیره ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلی و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم د مستورا د سوریه د سولې خبرو لپاره له څلورو تر پنځو ورځو پورې په پام کې نیولی و، خو اوس یې دغه بهیر د ډسمبر تر 15 پورې وغځاوه. سټیفن د مستورا له دواړو خواوو غوښتي چې له مخکېني شرطونو پرته خبرو ته ورسي. ټاکل سوی په دې خبرو کې پر څلورو موضوعاتو لکه انتخابات، حکومتوالي، اساسي قانون او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه خبرې وسي. هغه څه چې د حکومت مخالفین غوښتل تر هر څه د مخه بحث ورباندې وسي بشري مرستې او هغه کسان و چې د اسد طرفدار ځواکونه نیولې دي. د حریری په خبره د نیول سوو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر دی. د سوریې په شاوخوا شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر 330,000 ډیر کسان وژل سوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډې ته اړ سوي دي.
او سم یو زل بیا پام کړی د دې ساتې مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندونو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تنه غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر کندهار ته له مخکې رسېدلی دي. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یولسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیایان دي تیر ماښام د لوګر د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میلو وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. په دوی کې شپږ ماشومان درې ښځې هم شامل دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالډ ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مراکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا سره وکتل. دغه غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف جوړه شوې ده. د قرغزستان نوی ولسمشر چې د روانې میاشتې په سر کې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه، په خپل لومړني بهرني سفر کې روسیې ته ولاړ. سورن بای ژینبیکوف ژمنه کړې چې د قرغزستان او روسیې ترمنځ د همکارۍ د لا پیاوړتیا لپاره به هر ډول هڅه وکړي. ازادي راډیو اوري د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شي. ویډیوګانې هم شته، فلمونه هم که غواړئ وی ګوري د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي. او اوس هم د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ د ژوند رنګونو یوه بله نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه.
دروی خدای په نامه، زه تمنا شنواری یم، د شرکت تولید غذایی بانوان رئیسیم. د شیزو
تمنا جانې کده د شرکت په اړه لږ معلومات راکړئ چې تاسو دلته څه تولیدوي، هغه عمده اهداف مو څه دي؟
د شیزو تولیدی شرکت د یو شرکت د شیزو شرکت ده که ټول شیزو د هلته کار کوي او مصروف ده. د په ولایت د بغلان ولایت کې د شهر پلخمري او ټول شیزو هلته کار کوي. تقریبا د شل نفر د هلته مصروف ده. د درې برخه لري، یو شنی باب ده، یو بل خواړه ده، او اوس چې نوی جوړ شوی ده د قوخانه ده.
نور ولایتو کې تاسو
هماندګه؟ زه تقریبا په سلور ولایت کې فعالیت لرم، او بغلان، سمنګان، مزار شریف، کابل. او نمایندگی انشالله تر اوسه په سمنګان کې جوړ شوی ده، او زه ترکیب ده چې په مزار کې او کابل کې هم انشالله پرتلون کې جوړ شي.
او د نور ولایت کې مخزې دي ټول کار کوونکي؟
او هلته ټول شیزو مصروفه ده په کار کې، او په سمنګاګه او محصولات او پروډکټ ټول تقریبا په دوه ولایت کې ارزه کیږي، او سمنګان کې بلخ ولایت کې.
تاسو دغه مواد جوړوي کنه؟ دغه شیرینی باب خوراکي توکي د خپل خزه جوړي، یعنی تاسو فابریکه لري دغه د کاري سیستم په اړه معلومات لري؟
دغه شرکت هغه یو فکتوري ده چې ټول شیزو کار کوي او جوړوي. دغه شیرینی باب او الیداده او بل رستورانت د رستورانت برخه ده چې خوړه حمل ته په فکتوري کې جوړیږي او بیا ارزه کیږي. ټول هغه شیزو ده چې دوه هلکان ده چې په بهرنیو کارو کې وظیفه لري. دغه نور ټول هغه فروشنده او سلر ټول شیزو ده.
او د ژوند رنګونه، د ژوند رنګونو کې مو له یوې ښځینه سوداګرۍ واورېدل. د یادونې وړ بولو چې په سوداګریزو چارو کې د خزو د ونډې د زیاتېدو لپاره هم د هند په حیدرآباد کې یوه پراخه غونډه جوړیږي چې په کې د یو نیم سل هیوادو د افغانستان په ګډون سوداګري په تېره بیا ښځې ګډون کوي. په همدې سره دا خبری خبرونه هم پایته ورسیده. زنوری اسنوری له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سید سمیه با